السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جن صاحب
نن چې کوم صحابي ذکر دی دا غي نامه ده حضرت ابو حذیفه بن عتبہ. د دوی کنیت ابو حذیفه وو او د دوی نامه هشام یا هاشم یا قیس حسل او مقسم بیان شوی دی. د دوی والده ام صفوان را د دوی والده ام صفوان وه چې نام یې فاطمه بنت صفوان وه او دوی ډېر لوړ دن وو او ډېر ښایسته مخ دوی لرلو او د رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم په دار ارقم کې د داخلېدو نه مخکې دوی په اسلام کې شامل شوي وو. په سرب کې چا ایمان راوړی او بھائی کې دوی شامل وو. د دې په ذکر کې حضرت مرزا بشیر احمد صاحب لیکلی دي چې ابو حذیفه بن عتبہ چې د بنی امیہ وو د دوی د پلار نامه عتبہ بن ربیعہ وه او د قریش په سردارانو کې هغوی شامل وو او ابو حذیفه جنگ یمامه کې شهید شوی وو چې د حضرت ابوبکر په زمانه کې د حضرت ابوبکر د خلافت په زمانه کې د مسلمان کذاب سره شوی وو. حضرت ابو حذیفه د حبشې طرف ته چې کوم دواړه هجرتونه وو هغې کې شامل شوي وو او د دوی اهلیه حضرت سهله بنت سهیل هم دوی سره هجرت کړی وو. د دوی اهلیه حضرت سهله بنت سهیل هم دوی سره هجرت کړی وو. د حبشې د هجرت باره کې مخکې هم د صحابه په ذکر کې د دې ذکر شوی دی چې څنګه شوی وو ولې شوی وو. حضرت فرمایي چې دلته به هم په اختصار ذکر وکړم. په مختلفو تاریخی کتابونو کې او حدیثونو کې چې څه لیکلي دي مرزا بشیر احمد صاحب چې نسخه خص کړې دي نو هغه به مختصر یا د هغې نه به یو څو خبرې زه واخلم بیانوم به. هغوی لیکي چې کله چې د مسلمانانو تکلیف تر انتها ورسېدو او قریش په خپلې ازارسانۍ کې هم ترقی وکړه نو رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم مسلمانانو ته فرمایل چې هغوی د حبشې طرف ته هجرت وکړي او دا فرمایل چې د حبشه بادشاه انصاف پسند دی عادل دی او د هغه په حکومت کې په چا ظلم نه کیږي. په هغه زمانه کې حبشه یو مضبوط عیسائی حکومت وو او د هغه ځای بادشاه به نجاشي بللی کېدو. د حبشې سره د عربو تجارتي تعلقات هم وو او چې کله دوی هجرت کول ته لاړه د هغه بادشاه چې کومه خپله نامه وه هغه اسما هغه یو عادل بیدار مغز او مضبوط بادشاه وو. بارہا چکلے دو مسلمانہ نہ تکلیف تر انتہا ورسے دو تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آغو تا دا ارشاد فرمائی لو چی چا چا رفارا چی ممکنہ دا حقا دا حبشی طرف تجرتو کی نو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پدا فرمائی لو دا نبوت پا پیزم کال کی دا رجب پا میش کی یوولس سڑو او سلور خزو دا حبشی طرف تجرت کردو او پاہی کی چی کم زیادت معروف نامی دی اغا دائی دی حضرت عثمان بن عفان او دا ہوئی اہلیہ رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبد الرحمن بن عوف زبیر بن العوام ابو حذیفہ بن عتبہ چاچا ذکر کی گلے گیا رہے دی بھی ہم پومدہ پورنبی اوڑنبی ڈلے کی شامل ہوں دی ہم پاہ اوڑنبی ڈلے کی شامل ہوں عثمان بن مزعون مصعب بن عمیر ابو سلمہ بن عبدالاسد اور دہاغوی اہلیہ ام سلمہ حضرت میاں بشیر احمد صاحب لکھ دی چتا و عجیب خبر ادا چپدغ و ابتدائی مہاجرون کی زیادتر ہاں خلق و چد خورائش طاقتور قبیلوں سے تعلق لرلو اور کمزوری خلق پدی کی کم خکاری اور دن دو خبریں معلومی گی لمبے دا چھ د طاقتور قبیلو سره تعلق لرونکي خلک هم د قریش د ظلمونو نه محفوظ نه وو او بلې دا چې کمزوري خلک مثلا غلامان او غیره هر وخت هغې داسې د کمزورۍ او د بېوسۍ په حال کې وو چې د هجرت طاقت هم نه لرلو کله چې دغو مهاجرینو د جنوب طرف ته سفر کولو او د شعیب مقام ته ورسېده چې هغه زمانه کې د عربو بندرګاه وه نو د خدای پاک داسې فضل وشو چې هغوی ته یو تجارتي جهاز ملاو شو چې د حبشې طرف ته روانېدو ته بالکل تیار وو نو دوی پای کې سواره شو او چې حبشې ته دوی ورسېده نو مسلمانانو ته ډېر د امن ژوند نصیب شو او آخر د قریش د ظلمونو نه دوی خلاص شو خو لکه څنګه چې ځینو مورخونو بیان کړي دي چې لا دوی ته مہاجرینو ته په حبشه کې لذت وخت نو تیر شوي چې یو افه تر دوی راورسېده چې ټول قریش مسلمانان شو او په مکې کې اوس بیخي امن دی د دغه خبر نتیجه دا شوه چې اکثر مهاجرین بغیر د سوچ نه او په څه پوهېدو دوی واپس راغله د دغه افه باره کې حضرت مرزا بشیر احمد صاحب سره راچول ده چې دا سینه خوره شوې وه او څه وجه وده دی هغوی لیکي د مختلفو تاریخونو چې هغې خص کړي دي چې په حقیقت کې دا بیخي د دروغو افواه او بې بنیاده وه چې دا د لپاره شوې وه چې مهاجرین د حبشې مهاجرین دې واپس راشي او هغوی دې په تکلیف کې واچولی شي او دې لپاره به دا قریش مشهوره کړې وي خو که زیات په غور ورته وکتل شي نو په دغه افواه کې افاو د مهاجرینو د واپسۍ چې کومه کیسه ده ټوله دا بې بنیاده ښکاري خو هغوی لیکلي چې که دا صحیح وګڼلی شي نو ممکنه ده چې دې په شا هغه واقع وي چې په ځینو حدیثونو کې بیان شوې ده او لکه څنګه چې په بخاري کې هم راغلې ده او دا واقع داسې چې یو ځل رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم د کعبې په صحن کې د سورۃ النجم د آیتونه تلاوت کړي وو او هغه وخت هلته د کافرانو ډېر رئیسان موجود وو ځینې مسلمانان هم وو او چې کله هغوی سورت ختم کړو رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم هغوی سجده وکړه د سورۃ النجم ویلو نه پسته نو هغوی سره ټول مسلمانان او کافرانو هم په سجده کې پرېوته د کافرانو د سجدې وجه په حدیث کې نه ده بیان شوې خو معلومیږي داسې چې کله رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم ډېر په سردار آواز کې د آیتونه تلاوت کړ اور آیتونه هم داسې چې پکې په خاص خدای پاک د مهدانیت او د هغه د قدرت د جبروت ډېر په فوسي او په بلیغ رنګ کې یو نقشه راکاږلې شوې ده او د خدای پاک حسنات د حسنات یادګیرلې شوې ده او ډېر په دروپ لنډک او د جلال لنډک په دغه کلام کې قریش ورولې شوې دي چې کومو د خپل شر پسندې نه مولې نه شو نو دغه به ما غهل کیږي چې کوم دغه نه مخې کا د کامونو شوې دي دا خپل کو چې د خدای د رسولانو تکذیب کړي وو او بیا په اخر کې په دغه آیتونو کې حکم ورکړل شوی دی چې راشي او د خدای په مخه د سجدې کې پریوځي. او دغه آیتونو تلاوت نه پس چې رسول کریم صلی الله علیه و علیه وسلم او ټول مسلمانان په ناڅاپه په سجده کې پریوت، نو دغه کلام او دغه نظارې دغه نندارې یوه داسې ساحرانه سر په قریشو باندې وشو چې په هغوی باندې ډېر خاص او ډېر عجیبه سر وشو چې هغوی هم بې اختیاره د مسلمانانو سره په سجده کې پریوته. حضرت میا بشیر احمد صاحب لیکي چې دا هیڅ حیرانتیا خبره نه ده، ځکه چې په داسې موقعو او د داسې حالات لاندې چې کم بیان کړی شو ځینې وخت د انسان زړه مروبه شي، هغه بې اختیاره یو داسې حرکت وکړي چې اصل کې د هغه د اصولو د هغه د مذهب خلاف وي. نو موږ دا لیدلی دي چې ځینې وخت یو ډېر سخت او ناګاني افت په وخت کې یو د خدای منکرم د خدای نامه واخلي، یا خو د خدای نامه واخلي یا رام رام د خدای نه وځي. نو قریش خو د خدای منکران نه وو، هغوی د خدای د هسته قایل وو، شریکان یې ور لپاره جوړول د بوتان. او نن هم موږ دا ګورو ورځ سلام چې کله چې د خدای د منکرانو سره خبرې کېږي او چې کله هغې نه تاسو تپوس کوي چې که ناڅاپه که تاسو یو مسله را پیښه شوه نو د خدای پاک نامه ستاسو ذهن ته راځي یا نه، یا د خولې نه هم راوځي او که نه، نو دوی دا مني چې راځي. نو بهرحال دا یو اثر و د دغه صورت د لوستو، د صورت د الفاظو، د مسلمانانو د عمل چې د کافرانو چې کوم رئیسان وو هغوی هم په سجده کې هغوی سره پرېوته. بهرحال د مسلمانانو هغه ډله ناڅاپه سجدې کې پرېوته، نو د دې یو داسې ساحرانه اثر وشو چې ورسره قریش هم بې اختیاره په سجدې کې پرېوته. خو داسې اثر عموماً صرف د یو وخت لپاره وي، انسان بیا ډېر زر خپل اصل حالت طرف ته واپس لاړ شي. نو کافران هم بیا واپس لاړه، هغه شان دا هغوی حل شو لکه چې څنګه وو. خو بهرحال دا یو واقع ده چې په صحیح حدیثونو نه ثابته ده او په بخاري کې هم راغلې ده. نو که د حبشې د مهاجرینو د واپس خبر صحیح دی، نو داسې معلومیږي چې دغه واقعې نه پس قریش دې لپاره بې ناقلاره وو چې د حبشې مهاجرین دې واپس راولي. ولیدلی دي دا خلک، دې خلکو چې هجرت وکړو زموږ د لاسونو نه ووته، نو هغوی خپل همدغه کار چې کوم دوی کړی وو د دې په بنیاد دا افواه خوره کړه چې د مکې چې کوم قریش دی هغوی مسلمانان شو، او دا چې اوس په مکې کې مسلمانان لپاره بیخي امن دی. او دا افواه چې کله د حبشې مهاجرینو ته ورسېده، نو هغوی لازمه چې هغوی دا واورېده نو ډېر خوشحاله شو، او چې دا یې واورېده نو د خوشحالۍ د جوش نه دوی واپس راغله بغیر د سوچ نه. په دې باندې سوچ او په دې باندې پوهېدو نه بغیر هغوی واپس راغله. خو چې کله هغوی ته مکې ته واپس راغله نو د حقیقت نه خبر شو. نو دې کې وزیر خو په پټه او د وزیر په یو د اثر لرونکي طاقتوره د قریش د رئیس په حفاظت کې مکې ته واپس راغلي او ځینې بیا واپس لاړه. نو که د قریش د مسلمانېدو په افوا کې څه حقیقت وو، نو صرف دومره وو چې د سوره نجم په تلاوت کې چې کومه سجده کولو واقع ده دا چې کومه بیان شوې ده. بهرحال خدای ښه خبر دی که د حبشې مهاجرین واپس راغلي وو نو په دې کې بیا اکثر بیا واپس هم لاړه. او قریش چونکې ورځ تر ورځه په تکلیف ورکولو کې ترقی کوله او د دوی ظلمونه ورځ تر ورځه زیاتېدلی کې وو، نو ځکه د رسول کریم صلی الله علیه و علیه وسلم په وینا نورو مسلمانانو هم پټ په پټه د هجرت تیاری شروع کړی وو. او چې څنګه ورته موقع ترلاسه کېده نو دوی ورو ورو وته، او دا د هجرت سلسله داسې شروع شوه چې آخر د هغو مهاجرینو د حبشې د مهاجرینو شمېر تر یو سل پورې ورسېدو چې پکې 18 ښځې هم وای. او مکه کې رسول کریم صلی الله علیه و علیه وسلم سره ډېر کم مسلمانان پاتې شو. دغه هجرت ځینې مورخین د هجرت حبشه ثانیه نامه هم ورکوي. یو ړومبی هجرت و، او بیا وروسته چې کوم نور خلک لاړه نو هغې باره کې دا ویل کېږي. همدغه شان چې کله بیا وروسته د مدینې طرف ته د هجرت اجازت وشو میلاو شو، نو ابو زیفه او سالم چې د هغوی آزاد کړی غلام وو دواړو د مدینې طرف ته هجرت وکړو. لمبے حجت خوب دبشی طرف تک کھڑے وہ باغ زمانے بھی واپس مراغل بے ڈیم حضرت ابو دم مدینے کو چرت چے ہوئی ویدوان حضرت عباد بن مشر کر ایسار ہو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو حذیفہ اور حضرت عباد بن بشر ترمین سے مواخات ترمین سے مواخات قائم کرنے ہو ارور ولی دوی ترمین سے قائم کرنے ہو حضرت ابو حذیفہ دا حضرت عبداللہ بن جاش سریے کی ہم شامل ہو دا سریے چیتا عبداللہ بن جاش ہوا دا دے تفصیل اور دے پس منظر چے کم تفصیل سرت خاتم النبین کی دے ہاگا بڑھانے کو مکی یو رئیس کورز بن جابر بن فہری دا قریش دے یو دل سرا دیر پچالا کے دا مدینے پا یو اخرانے چیتا خواہ مسرم د دری میلے په فاصله وا پاغه باندې ناسا په حملو کا او د مسلمانانو او خان وغیرہ لوټ کړو ځان سره یې وړه رسول کریم صلی الله علیه و علیه وسلم چې خبر شو نو فورن زید بن حارثه ځان پسې امیر مقرر کړو او د مهاجرینو یو ډله ځان سره کا او د هغه پسې روان شو او صفان پوری چې د بدر سره جوختی وزه دی هغې پسې لاړه خو هغه بچ شو ووتول دی نه دا غزه غزوه بدر الاولا هم بلل کېږي. بیا لیکلی دي چې د کورز بن جابر دا حمله یو معمولی حمله نه وه چې د خانه بدوشانو د بدوانو له طرفه شوی وه څه غرتګري نه وه دغه د هغوی یعنی داسې نه وه چې یو بدو راغو حمله وکړه او په جهالت کې صرف د غلا یا ډاکې لپاره حمله کړې وه بلکې هغه یقینا د قریش له طرفه د مسلمانانو خلاف خاص ارادې سره راغلی وو بلکې ممکنه ده او بالکل ممکنه ده چې د هغه نیت خاص رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم سره د زیان رسولو وو خو هغه چې وکتل چې مسلمانان تیار دي د هغې په اوښانو یې لاس پاک ووت. دې نه دا هم معلومیږي چې د قریشو دا اراده کړې وه چې په مدینې باندې به چاپې وي او مسلمانان به تباه و برباد کړي. د کورس بن جابر د دغې ناڅاپي حملې طبعاً مسلمانان ډېر زیات ویرولي وو او په وحشت کې مبتلا کړي وو او چونکې د قریش د رئیسانو دا تړکه له مخکې نه موجوده وه چې به موږ په مدینې باندې حمله کوو او مسلمانان به تباه و برباد کړو نو ځکه مسلمانان ډېر سخت فکرمند شو او همدغه خطرات چې رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم ولیده نو دا اراده وفرمایله چې د قریش حرکتونه به د جغت نه د معلوم کړی شي او معلومه دې کړی شي ودیکه دی شي چې دوی مصوبې څه دي او د دوی ارادې څه دي او د دوی د کتو لپاره څه داسې تدبیر دې وکړی شي چې جوخت نه دې د دې معلومات ملاوېږي چې په وخت اطلاع وشي او په مدینې باندې هر قسمه د حملې چې کومه د حملې چې کومه خطره ده نو دا دې محفوظ وساتلی شي. نو په دغه غرض رسول کریم صلی الله علیه وسلم د اتو مهاجرینو یوه ډله تیاره کړه او مصلحتن په دغه ډلې کې داسې خلک ساتلي وو چې د قریشو د مختلفو قبیلو سره دوی تعلق لرلو چې د قریش د پټو ارادو باره کې خبر ترلاسه کولو کې دې اسانی وي او په دغه ډلې کې هغوی خپل د ترور زوی عبدالله بن جهاش په دغه ډلې امیر مقرر فرمایلی وو. په دې کې حذیفه بن عتبه هم شامل وو او په دغه خیال چې دغه ډلې د غرض د غایت نه ا مسلمانان د خبر نه وي او چېرته دې معلوم ونه شي هغوی چې په دغه سریې روانه کول نو د هغې امیر ته همدا نه وایي چې تاسو چېرته روان یو په کوم غرض تاسو لیږلی کېږي بلکې چې هغوی روانو د هغې په لاس کې یو سر به مهر خط ورکړی وو یعنی مور لګېدلی او خطې ورله ورکړې وه دا ورته فرمایلی وو چې په دې کې تاسو لپاره هدايات لكل شيء دي وشكل تاسو د مدینه نه سفر ته خلو چې هغه طرف ته دورز سفر وکي نو بیا به دا کولاو کوي او د دې د هدایت مطابق چې کوم وخت کې لیکلي دي عمل به کوي. نو حضرت عبدالله او دغه ملګرو د خپل د آقا د حکم مطابق هغوی روان شو، د حضرت عبدالله او دغه ملګري د خپل د آقا د حکم مطابق روان شو او چې د دورز سفر هغوی وکړو نو حضرت عبدالله د رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم د فرمان مطابق دا فرمان کولاو کو کتو نو پای کې دل فضل کلی شی وو چې تاسو د مکی او د طائف تر منځ چې کومه د نخله وادي دل ته لړ شي ولته د قریش حالت معلوم کی او موږ خبر کړي او چې د مکی سره دونه جوخت تاسو د خبر رسانه دا کار کوي د ډیرو نازک کار دونه ځکه د خدای له نه د هدایت هم لیکلی چې دغه مشن معلومه دونه پس ته تاسو څوک ملګری په دغه ڈلے کی شامل دو کس تعمل لری نو آغت واپس راتل پکار دے او واپس راتل غوڑ نو آغت تا واپس راتل اجازت دے. نو حضرت عبداللہ داوی ہدایت اخبال ملگرو تا وارو لو او ٹولو یو زید داوی چی من پا خوشحالی داگا خدمت ٹولو پا خوشحالی زند داگا خدمت لب پارا اوڑان دیکو داوی چی منو حاضری ہو دین پس دا ڈالا دا نخلی طرف تا روانا شو بلار کے ساتھ بین بی وقاس و دا ادبا بین غزوان اخ ارب شو آوی دغی پلٹون کی اخبرو ملگرو نا لری شو او در دا تراش نا باوجود ہم ورد ملاونا شو او دا ڈالو صرف پشپک و کسان و باند مشتمل ہوا دا شپک کسان بمشن روان شو مخ کی او دا وړه شیان ډله چې کله نخله ته ورسېده او په خپل کار کې مصروفه شوه، یعنی په دې کې چې ځان خبرولو چې د مکې د کافرانو ارادې څه دي، د مدینې باندې حمله اراده خو نه لري، د دې منصوبه څه ده اوس، او دې کې ځنه د راز د اخفال په خیال د خپل سر وخت هم خریلي وو چې که لارې کوم خلک چې تېرېږي نو هغوی دا وګڼي چې دی د عمرې په خیال راغلي دي، اوس قسمه شک پی ونه کړي. خو دی چې چلته رسېدو باندې ډېره موده لا نه وه تېره چې هلته نه د قریش یو وړه شان قافله هم هلته راغله چې د طائف نه د مکې طرف ته روانه وه، او دا دواړه ډلې یو بل ته مخامخ راغلې او هغوی خبر شو چې دا مسلمانان دي، نو هغوی دې سره جنګ کولو لپاره ورته مخامخ شو او مسلمانانو یو بل سره مشوره وکړه چې اوس به څه کول پکار دي، ځکه چې رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم خود دی د خبر رسانۍ لپاره لیږلی وو، پټ خو پټ پټ خبر رسانۍ لپاره لیږلی وو، خو بل طرف نه د قریش جنگ شروع شو او دواړه ډلې اوس یو بل ته مخامخ وې، او بیا تبن دا اندېښنه هم وه چې اوس د قریش د خلکو د قافلې خلکو د مسلمان د مسلمانان ولیده نو د دوی د خبر رسانۍ دا راز به هم پټ پاتې نه شي. او یو ګرانه پکې دام و چې د مسلمانانو زر مسلمانانو د خیال و چې شاید چې دا ورځ د رجب یعنی د شهر حرام یعنی د عزت والا چې کومه میاشت ده، د حرمت چې کومه میاشت ده، هغې آخرنی ورځ ده، او په دې کې د عرب د قدیم دستور مطابق د زوړ دستور مطابق جنگ نه دی کېدل پکار. او ځینو دا ګڼل چې رجب تیر شوی دی او شعبان شروع شوی دی، او ځینې روایتونو کې دا هم دی چې دا سریه په جماعت الاخر کې لیږلې شوی، او شک دا و چې دا ورځ د جمادی ورځ دی یا د رجب ورځ ده، چې دا ورځ د جمادی ورځ ده یا د رجب ورځ ده. خو بل طرف ته د نخلې په وادي کې هم او بل طرف ته بیا د نخلې چې کومه وادي وه دا هم د حرم د علاقې په حد کې وه، او دا ظاهره وه چې که نن څه فیصله ما وخت څه فیصله نه وي شوې نو په بله ورځ به دا قافله د حرم په علاقه کې داخله شوې وي او د هغې حرمت به یقیني وو. نو دغه خبرو باندې چې دوی سوچ وکړو نو دغه شپږو مسلمانانو هم دا فیصله وکړه چې د په قافلې باندې به حمله وکړي، او یا خو به د قافلې کسان بندیوان کړي او یا به ووژني. نو هغوی د خدای نامه واخیسته او حمله وکړه، او د دې په نتیجه کې د کافرانو یو سړی چې نامه عمرو بن الحضرمي و هغه ووژلی شو، او دو کسان پکې قید شو او سلورم تن ادخته دو مسلمانان هغه اونه نیولې شو او همدغه شان د دې چې کوم د تجوزو چې د دی د نیولې شي یا د وژلې شي نو د کامیابېدو پاتې شو او دې نه پسې چې مسلمانانو د قافلې په سامان باندې قبضه وکړه او د قریشو تن بچ شوی و تللی و نو یقین دا و چې اوس د دغه جنګ خبر به زر مکې ته هم ورسي نو عبدالله بن جاش د هغوی ملګرو د غنیمت سامان زر زر راغونډ کړو د مدینې طرف ته واپس شو. مستشرکین هم په دې باندې اعتراض کوي چې دا ګوري چې دا له قصده دا لېږلې شوی وه د حمله د قافلې له قصده په قافلې باندې دا حمله شوې وه. حضور فرمایي چې دا بیخي غلطه خبره ده. حقیقت دا دی چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم چې کله خبر شو چې صحابه په قافلې باندې حمله کړې وه نو هغه ډېر سخت خپه شو او په روایت کې دا راځي چې کله دا ډله رسول کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضره شوه او دوی ته ټولې کیسې خبر شوې ورله ورکړو نو هغه ډېر سخت خپه شوي وو. خدای فرمایلي وو چې ما تاسو له د حرمت په میاشت کې د جنگ اجازت نه ورکړې او بیا هغوی د غنیمت مال اخیستنه هم انکار کړی وو چې دی د مزې سم نه اخلم. په دې باندې حضرت عبدالله او د هغې ملګري ډېر سخت پیمانه شوي وو او شرمنده وو. هغوی دا خیال کولو چې بس اوس به مونږ د خدای او د هغه د رسول د خفګان په وجه ووژلې شو، تباه به شو. ډېره سخته ویره په هغوی کې پیدا شوې وه او صحابه هم هغوی سخت ملامت کړي وو چې کوم د مدینې صاحب هغوی ورته وي چې تاسو هغه کار کړی دی چې د کوم حکم تاسو له نو ورکړی شوی او تاسو د حرمت په میاشت کې جنګ کړی دی، حالانکه دغه جنګ خو تاسو ته بیخي تاسو ته د جنګ حکم نه ورکړی شوی. او بل طرف ته قریش هم شور جوړ کړو چې مسلمانانو د حرمت د میاشت حرمت خراب کړی دی او چې کم تن وژل شوی وو، یعنی عمر بن الحضرمی، هغه یو رئیس سړی وو او هغه بیا د عتبه بن ربیعه د مکې چې کوم رئیس و د هغه خلیفه وو. نو ځکه هم د دغه واقعې په وجه د قریش ډېر سخت راپارېدلی وو او هغوی د مخکې نه هم زیات په جوش د مدینې باندې حملې تیاری شروع کړه. بهرحال په دغه واقعه په مسلمانانو په کافرانو دواړو کې ډېرې زیاتې خبرې شوې چې پورې دوی د حرمت په میاشت کې حمله کړې ده. حضرت مرزا بشیر احمد صاحب لیکي په سیرت خاتم النبیین کې چې آخر بیا د قرآن دغه وحی نازله شو د مسلمانانو د تشفی سبب جوړه شوه. یسألونک عن الشهر الحرام قتال فیه قل قتال فیه کبیر وسد عن سبیل اللہ وکفر به والمسجد الحرام واخراج اهله منه اکبر اکبر عند اللہ والفتنة اکبر من القتل ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا. یعنی دا خلک تا نه تپوس کوي چې د حرمت په میاشت کې جنگ کول څنګه خبره ده. نو دوی له جواب ورکړه چې بېشکه د حرمت په میاشت کې جنگ کول یوه ډېره بده خبره ده، خو د حرمت په میاشت کې د خدای د دین نه خلک په جبر ودرول او د مسجد حرام او د حرمت د میاشت د دواړو کفر کول، یعنی د دې حرمت ماتول او بیا د حرمت په علاقې کې د هغه ځای چې کوم اوسېدونکي دي هغوی په زوره د هغه ځای نه وباسل، لکه څنګه چې مشرکانو تاسو کوي لګیاي مسلمانانو باسي لګیاي. نو دا ټولې خبرې د خدای پاک په نظر کې د خدای پاک مخې ته د حرمت د میاشت په کې په د جنګ کولو په نسبت زیاتې بدې دي او دا زیاته بده خبره ده. یقینا د حرمت په میاشت کې په ملک دننه فتنه پیدا کول د دغه قتل نه هم بدتره خبره ده چې کوم د فتنې د ودرولو لپاره وکړی شي. نو اے مسلمانانو، د کافرانو خدا حل چې ستاسو په دښمنۍ کې دومره ړندې دي چې په یو وخت مو په یو ځای کې تاسو سره د جنګ نه هغوی نه منع کېږي، هغوی به خپل د جنګ جاري ساتي ان تر هغه چې تاسو د خپل د دین نه لرې نه کېږي، په شرط دې چې د دې طاقت ورته ترلاسه شي. نو د تاریخ نه دا ثابته ده چې د اسلام خلاف د قریش رئیسانو د خپل د خونی پروپاګاندا په د حرمت په میاشت کې به هغوی جاري ساتله او سمنہ دمرمت میاشتی دی پیدی کی بہم دی دا کب مجاری سر تل اور دا میاشتو کی چکم با اجتماعونا اور سفرونا ہونا ہے نا با دی فائدہ پرتا کولا اور پا دا میاشتو کی بخپل و مفسدانا کروایونا کی با دی نورم زیادتیز شو اور دیر پا بے حیائی با دی بخپل زرلا دا دروغ و تسلی ور کولا چی ہاوی با دا عزت میاشتو با دا خپل زینا با اخوا دیکھو منتقل کرے اور دے تو ہوئی نصیب پناما بند بدا بلے لے کے دا کار اور دا مسلمانوں سے رکھا ہوئی دا مکی فتح پورے اپنا ساتھ لو بلکہ انتہائی کھڑے ہوں اور حضرت مرزا بشیر احمد سے الفاظ استعمال کرے چی دیکھو غضب کھڑے ہوں چی دا حدیبیہ دا صلح پر زمانے کی باوجود لدین چی خپوخ لوز دی کڑے وو او دا مکی او دینا باوجود دا مکی کافران و دا اوی ملگر و دا حرم پا علاقہ کی دا مسلمانان و یوی حلیف قبیلی خلاف جنگ کڑے وو او بیا چی مسلمانان دا قبیلی حمایت کی رو تا دا غی خلاف پا حرم کی دوی دا تور استعمال کڑے وو نو پا دا غی پا جواب پا چی کم خدا پاک دا قرآن کس نازل فرمائی دی نو مسلمانان و خبت تسلی کی دا او قریشم بیا ساڑه شو او په دغه دوران د هغوی چې کوم دوه کسان بندیوانان کړي وو د هغې راخلاصولو لپاره د مدینې ته ورسېده خو تر اوسه پورې سعد بن ابي وقاص او دبله واپس نه و راغلی چا چې اوښه ورکه شوې وه او هغوی ملاو شوي هم نه وو نو رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم د هغې متعلق سخته خدشه لرله چې که هغوی د قریش په لاس ورغله نو قریش به هغوی بالکل ژوندي نه پرېږدي نو ځکه هغوی د هغو قیدیانو د واپسۍ د هغوی دواړو واپسۍ پورې د قیدیان پرېښودو نه انکار وکړو چې کله کافران هغه قیدیان اخیستلو راغله نو هغوی ورته وو چې دوی دواړه به واپس تر څو چې هغوی دواړه واپس را نه شي زه به ستاسو قیدیان نه پرېږدم او تاسو دې لپاره هغوی انکار کړی وو چې فرمایلي وو چې زما کسان چې کله په خیر مدینې ته واپس را ورسي نو بیا به زه ستاسو کسان پرېږدم نو چې کله هغوی دواړه بیا را ورسېده نو دوی فدیه واخیسته او دواړه قیدیان یې پرېښوده خو دغه قیدیانو کې یو تنو چې هغې باندې د مدینې د قیام دوران د رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم د اخلاقي فاضله او د اسلام د تعلیم د صداقت دومره جوهر اثر شوی وو چې هغه چې آزاد هم شو نو بیا هغه د واپس تلو نه انکار وکړو او د رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم په لاس مسلمان شو او د هغوی په حلقه په غوشانو کې شامل شو او بلا او بیا په آخر کې هغه په بیرې مونه کې شهید شوی وو او دغه نامه حکم بن کیسان وو حضور فرمائی چی که پا ظلم و پا جبر دا خلق مسلمانان شوی وی خلق مسلمانان کول چا نو دا سب اسلام آغی بدا سب اسلام نمی قبول کرنے دا ابو حذیفہ بارے که دا هم رازی چی دا بدر دا غزا پا ورز آغوی دا خپل دا پلار مقابلی لپارا مربخش شوی وزا که چی دا غوی پلار لا مسلمان نو کافران سر راغلی وو دا وی پلار مسلمان نه وو او کافرانو سره راغلی وو نو نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم دی دینه منه کو او ورته فرمایل چې دا پردا سوبل سو به وځي یی سوبل سو پرې چې د سره جنگ وکي نو بیا د دی پلار او تر اورور د دی ورانه وځل شي په بدر کې او ټول قتل شي وو او په دې باندې حضرت صفه د ډېر د صبر مظاهره کړې وه او د خدای پاک په رضا باندې راضي وو د خدای پاک په دغه مدد باندې شکر کړی وو چې کوم هغه د رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم په غله ښکاره کړی وو یعنی فتح ورله ورکړې وه او د دغه واقعې باره کې دا روایت هم ملاویږي او د ابن عباس روایت دی چې د بدر د غزا په ورځ رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم فرمایلی وو چې تاسو کې چا مقابله چې عباس سره وشي نو هغه د اونه وجه ځکه چې هغه په مجبورۍ راوتی دی او قیدی به کوي قید به کوي خو قتل نه کوي نو په دې چې حضرت ابو حذیفه دا خبره چې حضرت ابو حذیفه واورېده چا ورته وویل نو هغوی د رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم په مخ نه ویلي بلکې یو ملګری ته ویلي چې موږ به خپل پلاران ورونه او خپلوان به وژنو او آباز به پرېږدو. داسې څنګه کېدای شي؟ قسم مې دې په خدای چې زه به ضرور په هغه باندې توره چلوم او که زما مخې ته راغو. نو رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم ته چې دا خبره ورسېده نو ابو حضرت عمر ته وفرمیل چې یا ابو حفص د خدای د رسول د تره په مخ باندې به په تورې وار کېږي. نو حضرت عمر بیانوي چې دا وړومبی موقع و چې رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم ما ته د ابو حفص کنیت عطا کړی و. نو هغوی ورته زه تمر ورته ارز وکړو چې یا رسول الله ما له اجازه راکړي چې زه په تورې د هغه د امره والوزوم. قسم یې د په خدای چې په دې کې نفاق دی چې چا چې دا خبره کړې ده. نو حضرت ابو حذیفه وایي چې رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم به بنه کړي و چې نه دا داسې به نه کېږي. خو چې حضرت ابو حذیفه بیانوي چې زه د دغه خبرې شر نه چې کومه ما هغه ورځ کړې وه ډېره غلطه خبره مې کړې ده په امن نشم پاتې کېدی. او داسې خبره مې کړې ده چې د هغې په وجه زه په امن اوس نشم پاتې کېدی، همیشه به په ویره کې یم سوای له دې چې د شهادت مرګ مې دغه شر نه بچ کړي. که زه د اسلام له خاطره شهید شوم نو الله به زه پوه شم چې دغه شر زه محفوظ شوم، محفوظ شوم چې کومه خبره ما کړې ده. نو روي بیانوي چې دوی ته د جنګ امامه په ورځ باندې شهادت نصیب شوی و. یوه خبره چې په جوش د خولې نه راوتې وه نو ویره ورته بیا پیدا شوې وه او ټول عمر ورته دا بیا ویره وه انتر دې چې بیا هغوی شهید شو. دا روایت دی چې رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم د مشرکانو چې کم مړي وو هغه په یو کندې کې یو کوی کې د غورځولو حکم کړی وو. نو بیا هغې کې لڑک کړی شو نو رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم هغه سره جوخت ودرېده او ویې فرمایل چې یه د کوی خلکو تاسو هغه لوز رښتونی بیا مونته چې کم ستاسو رب تاسو سره کړی وو، یعنی بوتانو، ما خو یقینا هغه لوز وکتو چې رښتونی وو چې کم زما رب ما سره کړی وو. او که د خدای پاک دینه مطلب دا واخیسته چې خدای پاک نو بیا هغه چې کومه سزا چې تاسو ته میلاوېده هغه میلاوه شوه. نو بهرحال رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم وفرمیل چې ما خو هغه لوز وکتو چې رښتونی دی چې کوم خدای پاک ما سره کړی وو چې زه به دوی له سزا ورکوم او په تا باندې به دوی غالب نه شي. نو په دې رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم صحابه ته وایي چې د رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم صحابه او عرض وکړو چې یا رسول الله تاسو دغه خلکو سره مخاطب یې چې مړه شوي دي. نو هغوی فرمیل چې یقینا دوی خبر شوي دي ستاسو رب چې ستاسو سره کم لوس کړی وو هغه رښتونی وو. او بیا د رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم درشاد مطابق دوی په کوی کې لړه کړی شو. نو د حضرت ابو حذیفه په مخ باندې د ناپسندیدګۍ اثر ښکاره شو ځکه چې د هغوی پلان هم په کوی کې لړه کېدلی گیا و. نو هغوی وفرمیل چې اے ابو حذیفه قسم په خدای داسې معلومیږي چې لکه ستا پلار سره چې کوم سلوک کېږي لګیا ته دا په تا بد لګي لګیا دی. رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم دا سوال کړی وو. نو حضرت ابو حذیفه ورته ارز وکړو چې یا رسول الله قسم دې په خدای چې د خدای او د رسول باره کې زه هیڅ شک نه لرم، خو زما پلار بردباره رښتونی او صاحب الرای تن وو او په خپل خیال کې چې هغه څه سم ګڼل نو هغه سم ګڼل خو بدنیتي پکې نه وه. او ما دا غوښته چې د مرګ نه مخکې خدای پاک دې هغه له د اسلام طرف ته هدایت ورکړي، خو چې ما چې دا وکړه چې داسې ممکنه پاتې نه ده او د هغه هغه انجام وشو چې کوم د هغه انجام شو نو دې خبره زه غمجن کړې وم. نو حضرت رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم په دې باندې حضرت ابو حذیفه په حق کې د خیر دعا وفرمایله. او حضرت ابو حذیفه په ټولو غزواتو کې رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم سره د شرکت توفیق ترلاسه کړی و. او حضرت ابو بکر په زمانه کې په جنگ امامه کې د 350 سره 450 کلو عمر کې دوی شهید شوی و. حضرت فرمایي چې اوس وزه یو ذکر کوم د جماعت دی یو پخوانی خادم او د سلسلې د مشر چې تېرو ورځو کې وفات شوی دی پروفیسر سعود احمد خان صاحب دلوي، دوی په 21 جنوري وفات شوی دی. لله و انه الیه راجعون. د دوی والد حضرت محمد حسن احسان دلوي د حضرت مسیح موعود علیه السلام صحابی وو. همدغه شان د دوی نیکه حضرت محمد حسن خان صاحب د پټیلې مدرس هم د حضرت مسیح موعود علیه السلام صحابی وو. دوی د حضرت مسیح موعود علیه السلام مسیمود علیہ السلام خپل دریس و دیار لس صحابہ و پا فیرس کے دیدی نمبر پا دریس و ایو باندے لکھلے وہ اور دس لکھلے چی مولوی محمود احمد خان صاحب مدرس ملازم پٹیالا حضرت مسیمود علیہ السلام پا خپل دس نفلتی سراج منیر کے دا فیرس دا مہمان خانے دا تیرے دا پارا دا چندے چی کم فیرس دے او چا وغیرہ دا غیب دا عنوان دا لاند دا دین نام دا سلی کلی دا چی مولوی محمود حسن خان صاحب پٹیالا دا پروفیسر سعود خان صاحب والد حضرت محمود حسن صاحب احسان دلیوی چی کلی دا غوی عمر لس دو لس کالاو نو دوی تا موقع ملاو شیو دا خطبہ الہامیہ پا موقع دوی تا توفیق تا ترلاس شیو دا خطبہ الہامیہ پا موقع قادیان ته دتلو هغه عظیم الشان نشان په خپلو سترګو د لیدو پروفیسر سعود خان صاحب په اپریل کال 1950 کې وقف کړی وو. دوی علی گڑھ نه په فارسی کې بی آنرس کړی وو او دوی سره د دوی د وروڼو د وقف ذکر حضرت مسلم رضی الله تعالی عنہ د کال 1950 خطبے کی جمع خطبے کی فرمائلے دے جزتا گرم چی ماسٹر محمد حسن احسان صاحب اخبل دا سے نمونہ خود لے دے چی دستائن ایوارڈ دا ہگو یو معمولی مدرس ہو یو غریب انسان ہو ہگو یو فاقی کری دی اخبل اولاد بانے تعلیم کرے دے اور گریجویٹ کری دی اور بیا ببو علکانو کی سلور علکان ہگو یو سلسلے دسپارے لی دی ہگو یو سلور رنوز دین خدمت کی لے گیا دی اور تقریباً ٹول پدا سے اخلاص خدمت کی لے گیا دی چی کم دا وقف حق وی او کدا ماشومان وقف نه وی او دا وو ورن ک یو زای و نو شای چلس شل کال پور به خپل پلان نامه رو خانه کول او دا به وی چې زمغه پلان رودر خز انسانو خو چې کلو زما دا خطبه چاپ شي مسلمانات فرمایي چې زما چې دا خطبه چاپ شي نو لکونو احمدیان به محمد حسن احسان نام اخلو دا غستاین نو بگی تعریف بکی او وی بچ پوری دا سونه با همت احمدی وچا چی باوجود لگے چې غریب و هغه خپل وو ماشومان باندې اعلی تعلیم هم کړی وو او بیا په هغوی کې څلور سلسلې ته وسپارلې نه وقفې کړه. هغه ماشومان هم داسې نیکان ثابت شو چې هغوی ډېرې په خوشحالۍ د خپل لپاره قرباني قبوله کړه او په خپله طرفه هم دغه په فیصلې کې دغه مرسته وکړه. په جون کال 1946 نواخ له تر اکتوبر کال 1900 نہ حاصل وختم پورے دی پتہ نے مول اسلام ہائی اسکول قادیان کے سبق خودلو سعود خان صاحب اکتوبر کال 1900 نہ حاصل وختم کی وصول نشل پر دی جامع احمدی کی د انگریزے د تدریس پر د پروفیسر فرائزم تر سره کړی دی زخد المسی سانی رضی اللہ تعالی عنہ دی په کال 1950 کې غانا مغربی افریقی ته د دین خدمت لپاره لیږلی وو. دی د احمدی سیکنډری سکول غانا رومبی وایس پرنسپل وو او دې لپاره دوی په 1 اپریل کال 1950 د کراچۍ نه روان شوي وو او په 1 جون کماسي ته رسېدلي وو. یعنې د مئی او په د جون دوه میاشتو کې دوی دا سفر کړی وو. نن کمګه پنځه شپږ ګھنٹو کې رسو او حضرت فرمایي چې په 1 جولای باندې د احمدی سیکنډری سکول کوماسي کې د تدریس آغاز کړی وو. د دوی چې کم سفر او چې ولې په کې دومره وخت لګېدلی وو دې باره کې د دوی وراره عرفان خان لیکي چې د دوی ړومبی تقرری په ربو کې په ړومبی تقرری د ربو نه چې دوی غانه ته روان وو نو درې میاشتو انتهایی د تکلیف نه ډک دا میاشت چې تقریبا د 2 میاشتې جوړیږي. د سفر نه پس دوی کوماسي ته رسېدلي وو او په هغه زمانه کې په بحري جازونه به بدلول او په سفر به مکملېدو په هوایي جهاز نه بلکې په بحري جهاز بدله. نو دوی د کراچۍ نه عدن له روان شوي وو او 1,000 روپۍ وې او بغیر د خوراک والا ټکټ دوی په دې باندې اخیستی وو او د عدن نه غانا پورې دوی د بحري جهاز نه علاوه بسونو ٹرکونو او د هوایي جهاز په ذریعه نایجیریا پورې سفر کړی وو. د نایجیریا هوایي جهاز په 50 پاؤنډ باندې ټکټ اخیستو لپاره دوی خپل ټرنک او نور سیزونه خرڅ کړي وو او خپل ذاتي سامان په یو صدر کې تړلی وو. بیا د نایجیریا مشن هاوس پورې دوی د نایجیریا مشن هاوس نه تر غانا پورې دوی له د بس ټکټ ورکړی شوی وو چې نایجیریا ته په رسېدو نه پس ته دوی د هوایي جهاز سفر کړی وو. خپل سامان دوی خرڅ کړی وو په کال 1950 کې او بیا مخکې دوی غانې ته نایجیریا نه غانې ته په بس باندې روان کړی شوي وو. په کال 1950 کې د غربي او د شرقي افریقي او د هالینډ لپاره ته د مبلغین او د احمدیت د مبلغین او د روانګي بارے کې په تاریخ احمدیت تاریخ احمدیت کې د دینامه د ټولو د فرس په سر کې ده. اولته لیکل شوی دی په لومړي نمبر باندې سعود احمد خان صاحب روان کی از لاهور پنځشتم ماه اوان دیارلس سوا نه ایشت هجری کال برای غانا. حضرت مسلم مودود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ارشاد والے دی پر کال اللہ سوا اتو پنزسم کی واپس پاکستان تراغ لو پر پنجاب یونیورسٹی نے تاریخ کی ایم اے کو اور دغ مدہ کی دی والد پر تاریخ کی ایم اے کرو بیار صدیم کو پر دغ مدہ کی دی والد محترم محمد احسن احسان صاحب دلوی کل اللہ سو پیزو پنزوسم کی وفات شیو دی لپغانے کی وجہ دی والد وفات شیو پا کل اللہ سو یوش پیتم کی دی بیا دی تقرر بیا گانے کیو شو او بیا دی تل تا پا کل دا کل اللہ سو اتش پیتم پورے دا دین دا خدمت توفیق ترلاسر شیو دے دا زخلت المسیح سالس رحم اللہ تعالی دا منظورہ نپس دوی دا حضور چکم دا یورپ سفرو دا وی ها وقت کی دوی مزید مبارک ربو کی دا مخام موز نپس تیو دا تلکین عمل مجلس قیام شو چه داغی زیر انتظام با هر ورس دا پیزلس منتو یا تربیتی تکرر کیه دو دا داغا پروگرام آغاز پا وم جلائی شوی و در دلچسپه بدا وردلی کیه دو علمی اجلاس بو پا داغا مجلس کی چه کمو دا سلسلی دا علمانو مشرانو علمانو تکرر نشوی و نو ای که دی هم شامل و دا جلسه سالانه پا موقع دا تقاریر و دا ترجمانه نظام چه قائم شو نو حضرت المسیح سالس رحم الله تعالی دا تقرر دا غرزی ترجمه کولو سعادت هم دوی ته ترلاسه شوی دی او د ربوی په آخري جلسې د ربوی آخري جلسې پورې دا ډیوټي به دوی ترسره کوله. د پروفیسر سعود خان صاحب د لوی په شاګردانو کې مکرم عبدالوهاب آدم صاحب د غانا او بی کی اردو صاحب چې دلته پاتې شوی دی دوی پکې شامل وو. په کال 1988 کې دوی پاکستان ته واپس راتلو نه پسته حضرت خلیط المسیح سالس د پروفیسر سعود احمد خان صاحب د لوی د تعلیم اسلام کالج کی ورته د په کال 1909 شپیتم کې د تدریس ذمہواري سپارلې وه. حضرت خلیط المسیح رابع رحم الله تعالی په پروفیسر سعود خان صاحب په جامعه احمدیه کې یو کال لپاره د انګریزي استاد مقرر فرمایلی و چې کله د دوی تقرر په جامعه احمدیه کې وشو نو هغه وخت هم دوی په تعلیم الاسلام کالج کې د پروفیسر په توګه د خدمت توفیق ترلاسه کولو او په 2 مارچ کال 1908 دوی په جامع احمدیه کې د ډیوټي آغاز کړی و. یو کال پورې دوی د خدمت کړی و. د پروفیسر سعود خان صاحب دلوي باره کې دوی مشر ور مسعود خان دلوي صاحب چې د الفضل مدیر هم پاتې شوی دی او څو کاله مخکې وفات شوی دی هغې به دا وي چې زموږ ورور سعود احمد یو موبایل لایبرري ده ډېر معلومات لري علمي انسانو. د دوی لور راشده صاحب ولیکي چې زما والد صاحب ډېر حلیم الطبعه ډېر زیات منکسر المزاج او متبهر عالم و ډېر عبادت گزاره و تاجت گزاره و د مېلمنو به ډېر خاطر کولو ډېر متوازن انسان و. حقیقت دا دی چې هغوی څنګه لیکلي دي همداسې ومي. د دوی وراره نفیس احمد عتیق صاحب چې د سلسلې مربي دي هغوی دا وایي چې ډېر منکسر المزاج او متقي و په خدای توکل لرلو یو نیکو ساده انسان و. د دوی وفا او د دین د خدمت جذبه د ټولو واقفونو لپاره یو مثالي رنګ لري. دا لیکي مربي صاحب چې یو ځل خاکثر ته دا وایي چې د جامع او د نور ټول سهولتونه صرف د ضرورت په غرض استعمالول په کار دي. فیشن تکلف آسایش پرستی د واقف زندگی سره نه ښایي. د دې په ژوند کې د حیا پهلو هم ډېر نمایان و. د سعود خان صاحب شاګرد آی کیل یاسی صاحب لیکي د غانا دی چې سعود صاحب کال 1955 نه تر 1955 پورې د تعلیم الاسلام سیکنډري سکول کوماسی بالکل ابتدائی اسسټنټ هیډ ماسټر یا نائب پرنسپل و. او ډاکټر ایس پی احمد صاحب د دې هیډ ماسټر و. سعود خان صاحب انگریزی جب انگریزی تاریخ ہو دے یورپ تاریخ یو ډیر محنتی او جید عالم و دی بدا سبق ہو دلو بیلی کی دا گانین ملگری چی تر سوچ رو دی دا انگریزی گرامر تعلق دے نو پا خاص دا خاص دا جملو دا تزیی کی خود دا دی پشان سوک نو او زما جب اخا کولو کی دوی ډیر لوی کردار دی. مبشر آیا صاحب چی دا جامعی پرنسپل دی د سینئر سیکشن هغوی لیکي چې پروفیسر سعود خان صاحب ډېر منکسر المزاج مشر او عالم و د سلسلې او په کومه موده کې به دوی په جامعه احمدیه کې سبق ښودلو نو ایمونگا ملتا سبق ویلو دا جامعی پا آخری کال کی بودوی ہمیشہ پا وقت دا جامعی آخری کال پوری دوی ہمیشہ پا وقت کلاس تا برات لاؤ چکل با پیرر ختم شو تو تر آخری منٹ پوری بودوی سبق خود لاؤ دا لکانو کوشش بداؤ چیزن وقت بودوی پا خبرو کیوں لے گئی خود خواہ سبق انہیں ویلی شو خود دی با دا سختہ یا دا غصے کولو پا زدر پا حسن انداز کی بودوی دا خبر یو طرف تکا او تدریس سلسلہ بدوی جاری ساتلا دوی چی یو خبر ما دوی چی یو خبر ما نوٹ کرے دا چی دا دی پسٹے کی دا واقفی زندگی اللہ کھانو بڑیر احترام ہو اور کلاس کے با چا دا پسختہ سا خبر کولا ما نو دا غدا عزت نفس دا وقار وقال بیو ساتلو اور بیالی کی چی دا ابتی پر ابتدائی کلونو کی چی کلو مختلف پروگرامونا ریکارڈ کرے دا نو سعود خان صاحب دا سرط نبی پروگرامونا ریکارڈ کرے ہو او دی د عمر نزیات او د ټول پروګرامونو باندې ډېر په مهنت په خپل تیارول او سوالونه به موږ کې تقسیم کو په خپل لاس به ټول سوالونه لیکلي وو او چې کله کله په ماحول بس لږ څه خراب هم شو په د پروګرام جوړېدو په ټایم کې بس عباس هم وشو چې داسې نه دي خپل په کار خو داسې دومره حلیم عاجز انسان وو چې دی به چیرې هم تندی نه ترېوېدو او چیرې هم د دی تلخ خبر ہے چا نہ اور دینا اور قبل چا بم کرو ڈر پہ آرام بچے چل چرت نبا پروگرام ادھر دلے امل تو دی بیا ریکارڈنگ شروع کو پروفیسر سعود خان صاحب دا وفات نہ پس دی گوانڈے ہوئی ہو فضل الہی ملک صاحب اگر دا اظہار کر رہے دے اور ڈر پہ جڑا جڑا ہوئی دا دی چیدہ سے گوانڈے ہر چرت نے ملاوی گیڈر سادہ مزاج و عالم انسان ادھر دی پہ پسماندگانوں کی یوزوے یو لور دو زامن دی 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 یوزوے ساتھ سعود صاحب پہ انگلستان کے دی یوجمات صدر پہ طورم خدمت کئی لے گیا دی خدا پاک دی 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 درجہ دو چھت کی اور حقیقت کی دی دی بارا کے جسے لی کلے شیوی دی لیکن سنگے چما مخیم ہوئے حضور فرمائی جی لیکن سنگے چما مخیم ہوئے چی دا ٹول خوبے پہ دی کے دیر زیادتے رہے خلافت سر انتہائی دمین او دا اطاعت تعلق ہو غیر معمولی معیار ہو خدا پاک دی دی اولاد او نسل لہم خلافت سر اور جماعت سر دے تل وابستہ ساتھی اور دو درجات دے اچت کی اور حضور فرمائی چلے موزا پس تب
الحمدللہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.